دولس بجا او دیرش دقیقې شوې لاند خبرونه لنوریاس نوري څخور.
امنیتی چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د دولس وسلوالو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قومندانې ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په خورابک کې په برید کې یولس وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په نوي بریدونو کې د یو شمېر دولتي ځواکونو او ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کوي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی ازادي راډیو ته وویل په چاردرې ولسوالۍ کې دوه تنه ملکي وګړي او 15 دولتي ځواکونه وژل شوي. خو د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي دا شمېره لږ بولي او وایي چې په دې نښته کې شاوخوا لسو دولتي ځواکونو ته لس دولتي ځواکونه وژل شوي دي. په پنجشیر ولایت کې د سیلاب له امله د دې ولایت لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د پنجشیر مرستیال والی محمد امین صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی خو مالي زیانونه خلکو ته ډیر رسیدلي دي. د امریکا په څو ایالتونو کې د کورونا وایرس د پیښو او له کبله د مړینې له ډیروالي سره روغتیایي چارواکي خلک هڅوي چې په عامه ځایونو کې ماسک واغوندي او روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. هغه چینایي استاد چې په یوه مقاله کې د کورونا وایرس د خپرېدو ملامتي د هیواد پر ولسمشر شي جین پینګ او په سانسور اچولې وه او توقیف شوی و. له نږدې یوې اونۍ وروسته خوشې شوی دی. او هندو مذهبه پیروان د کورونا وایرس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهمه پاکه دوشنبه لمانځي.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو د اونۍ بحث وړاندې کړو کابل ته مخه کوو. که څه هم له بشپړ قرنټین وروسته په دولتي ادارو کې کارونه روان دي خو مراجعین له کم او پس کار سر ټکوي. دوی وایي د قرنټین په بهانه آسان او لږ کار هم په دولتي ادارو کې په ورځو او اونیو ځنډی شي. رحمت الله افغان راپور لري.
په کابل کې د یو شمېر دولتي ادارو مخته ولاړ مراجعین شکایت کوي چې د خپل کارونو د خلاصولو لپاره شوبه په شوبه ګرځي خو مامورین کم او کاری وخت هم لاندې دی چې لعمله کارونه پڅ مختزي.
زهیر احمد ما ننګرهار ولایت نه راغلی ما پرون نوم راغله مانون بیا راغله ما اوس وای چې بنشوي د تذکرې فورمې نه ورکوي او باندې کوي نه پوهېږم او موږ ډېر لرې ځنه راغلی استو او چیزو راځو او مشکلات دی اوس کله قرنټین باندې کوي او کله یو څه کله بل
نه مې پسرلی تذکره را کړې وه. یو ورځ راغلم هغه مدیر راته وویل چې خپله شخص نه فرمانه ورکول کېږي. سبا باندې راغلم بیا راته وویل چې عریضه ولیکه. عریضه مې چې ولیکله وایي چې دا وایرس دی کرونا چې دا خلاص شوی نه وي قرنټین دی بعد د هغې څخه بیا
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دوه میاشتو بشپړ قرنټین وروسته د کابینې د پریکړې له مخې وس دولتي ادارې نیمه خلاصې دي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د کورونا وایرس د مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړه. د نوې طرحې له مخې دولتي مامورین به روغتیایي سپارښتنو ته په پام په دوو شفټونو کې د سهار له 8 بجو بیا د مازدیګر تر 4 بجو کار کوي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کارونو د ښه تنظیم او چټکېدو په هدف یې نوې طرحه کابینې ته لیږلې. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرحه مده شوې ده لیکن سره د کابینې تایید هم واخلو.
تاکل سوی چې د کابینې مجلس هم دا اونۍ په دې اړه تصمیم ونیسي. د کورونا وایرس د لا خپرېدو له امله په دولتي ادارو کې د محل ویش له مخې په کم شمېر د کارکوونکو د راتګ له امله شکایتونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو 2 میاشتو په پرتله په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس تر ټولو کمې یعنی 50 مثبتې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیره یوه شپه او ورځ کې د یادې ناروغۍ له امله 14 تنه مړه شوي او 1 اتیا کسه ورنه بیرته رغېدلي دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت د ازادي رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زې سناریانیم د دې ونې پروګرام درته وړاندې کوم په نن خبرونه کې موږ په پکتیا کې په هاني ته د انجونو د لسرسي پاړه باس کوو د په هاني ریاست مسولین وای چې په دې ولایت کې شوخه او یا زرنجونی په مرکز او ولسوالیو کې په زده کړو بوخت دي خو آیا د غشمیر کافی دی لا هم څومره سلنه انجونی ښوونځیو ته لسرسی نه لري ستونزې څه دي او د ستونزو د حل لپاره د پوهنې ریاست مسؤلینو څه کړي که وخت لرئ تر پای مو ملتیا وکړئ په نننۍ خپرونې کې راسره د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی د پکتیا یو تن قومي مشر جنت خان منګل او د ښځو د حقونو فعاله نوشبه راسره میلمانه دي تاسو ټول په خیر راوئ رئیس صاحب لومړی به له تاسې دغه بحث را پیل کړو په پکتیا کې د پوهنې اوسنی وضعیت څنګه دی
په ټوله پکتیا کې موږ 415 به مکاتب لرو او 23000 زده کوونکي دي د 9000 سټاف لخوا د زده کړیز بهر د زده کوونکو پر مخ وړل کیږي چې په دې کې تر 1000 پورې زمونږ خدینه سټاف دي چې خوونکي دي اداري کارمندان دي پکتیا کې 15 وړ برنامه د معرفت فعال دي او لله الحمد کوم غواخ سره دلته معرفت نه د مخ بدبختانه د 15 کلونو راهیسې د ضرورت په ولسوالۍ کې دین جنو ډیر لسوونځي دي وسلوال مخالفینو لخوا تړل شوی دي ولی په دې اخر کې تاسو مطبوعات اوریدلی وی چې الته د خلکو په توسط باندې تفاهم منځ ته راغلی دی د کورونا نه وروسته کله چې خوندې شروع کیږي په ضرورت کې به د انجونو دغه ډیر لس خوندې هم خلاصي پاتې دي نو چې په پکتیا کې 2013 زده کوونکي دي چې تراویا وزرو یا 3000 پورې مونږ انجونې دي 15 بیا به د انجونو مکاتب لرو په پکتیا کې چې غلطه لیسې متوسطي ابتدایي مکاتب دي او ډېرې برخه چې هغه محلي ټولګي دي او د تورته نور کوم تعلیمي پروګرامونه لرو پکتیا کې موږ د انجونو لپاره هغه مختص کړي دي او په دې اخرو کې یو اخور چې یو دلته تدریسي مرستیالې په توګه شپږ نفر په معرفي ښار کې وزو په صفت او شپږ نفر د لیسو امیرینې موږ ګمارلي دي په ولسوالۍ کې تر څو پورې موږ د خزینو لپاره یو مسؤول زده کړیز چاپېریال رامنځته کړو
ډېره مننه رئیس صاحب کور مآباد خوشاله اوسې بیرته بیا هم درته راګرځو په دې نورو ستونزو او همداشان له سره وړنو به بیا هم خبرې کوو زرمت ته به هم پکې ورځو اغلې نوشابه ستاسې په اند کوم ارقام چې د پوهنې ریاست وړاندې کوي د زده کوونکو د زده کړو په برخه کې چې کابو او یا زرنجونې په زده کړو بوخت دي په مرکز ولسوالیو کې ستاسې په فکر د غشمیر کافي دی
دا چې او یا زرنجونې په پکتیا کې په زده کړو بوخت دي دا شمیر چې دی نسبتا ښه دی د پخوا په پرتله باندې ځکه که وګورو په پخوا وختونو کې هدا په مرکز کې موږ داسې سل نفرم نه لرلې خو اوس ماشاءالله چې اویا زره ته رسیدلې دي نو دا هم یو پیشرفت دی پرمختګ بللی شو چې موږ په پکتیا کې خویندې وکولی شول چې دومره په دومره اندازه خویندې مکاتبو ته لاسرسی پیدا کړي او انشاءالله نور هم چې دا بهر جریان ولري د شمیر په زیاتېدلی شي
ډېره مننه آغلې نوشابې تاسو ته به بیا هم را وګرځو قومي مشر جنت ګل له تاسو ډېره زیاته مننه چې باس ته راغلې او موږ ته مو وخت راکړه دغه د زده کړو دغه بهیر چې رئیس صاحب تشریح د نجونو شمېرې تاسو ته وښوده د ښوونځیو شمېرې وښوده او همداشان د ښځینه ښوونکو شمېر چې کابو 1000 نفر دوی وښوده فکر کوئ دغه د پکتیا نفوس ته په کتو دغه شمېر کافي دی ستاسو
په
اند
معرف په افغانستان کې نه په نړۍ کې ډېوه ده پرمختګ دی د معرف په وجود کې هر څه په سر وړنې شته دي دا چې زموږ ورور د معرف مسئول کوچی صاحب چې کوم نظر ورکړه د واقعیت په بنیاد ولاړ نظر دی موږ همیشه د پوره د معرف نه ملاتړ کړی دی او د زده کړو نه مې ملاتړ کړی دی دا چې نفوس ورځ په ورځ زیاتیږي ضرورتونه زیاتیږي نو باید زموږ معرف ته مرکزی اداره نوره خاصه توجه وکړي په څنګه باید د یادولو وړ وبولم لکه څنګه چې خور اشاره وکړه د موقت ادارې نه مخکې موږ په پکتیا کې د نجونو د زده کړې کومه ښوونځی نه درلود خوشبختانه وایم چې نن زموږ خوندې زموږ بچی په پکتیا ولایت کې په تعداد اویا زرو نفرو زده کړې کوي د پکتیا ټول ولسونه په دې نظر دي چې باید زده کړې وکړو په لحاظه په پکتیا کې د دینو ولسوالیو کې هم قومي غونډې وشوې قومی پریکړه وشوه د قومی پریکړو په وجود کې کله د لژې منګلو ولسوالۍ لکه د مردکې د منګلو ولسوالۍ پریکړه یې داسې وکړه چې زمو بچا بچان او بچه باید ټول په مکتب کې داخلي کړو او که چیرې څوک داخلي نه کړي د هغې د پوره د قومي نغه هم تعین کړه. نو په لحاظ زموږ ولسونه په نن سبا کې د معارف سره ډېره علاقه لري. دا تعداد چې څومره دی کیدای شي یو څه مشکلات امنیتي وي، کیدای شي یو څه ستونزې عنعنوي وي، خو په څنګ کې یې دا ډېرې کمې ستونزې دي. ولس زیات تعداد ولس اوس معارف ته توجه کړی دو، معارف یې خوښ کړی دی، زده کړې یې خوښ کړی دي، که هغه د بچیانو دي او که د بچیو دي.
رئیس صاحب کوچی زازای، ګډونوالو هم یو شمېر ستونزو ته یادونه وکړه، فکر کوئ همدا ستونزې دي کله نورې ستونزې هم پرې دې باندې شته چې د دوی په خبره سره د دې چې ولس ورته لیوالتیا لري خو شمېر یې کم دی؟
ډېره مننه. دا چې پکتیا ولس په هر وخت کې په تاریخ کې ثابته کړې ده چې دوی د تعلیم و تربیه او د ښوونې او روزنې سره سخته علاقه لري، زه دولت په تمامه معنا آمادګي لري د نجونو د تعلیم لپاره. موږ لپاره لومړیتوب د نجونو تعلیم دی په پکتیا کې، هلکان کړلی شي چې نورو ځایو کې هم رسیدګي وکړي. زه به دومره درته ویم، په پکتیا کې د مرکز په شمول، د ګردیز په شمول، لاتو ولسوالۍ نه موږ نجونې فارغینې لرو. حتی موږ په سلګونو نجونې په څمکنۍ ولسوالۍ کې نه یوازې له دولسم بلکې له څوارلسم ټولګي څخه لرو. تاسو به یې عکسونه جناب والي صاحب د ولایت رهبري هلته موږ ورغلي وو، هلته په شاندارو مراسمو سره ولمندل. همداسې د پټان په سرحدي ولسوالۍ کې چې سپرې نقطې سره د نجونو مکتب ښکاري، په زرګونو نجونې هلته راځي له دولسم ټولګي، حتی له درملمین څخه فارغېږي. پاتې دي نوي چې په دې اواخرو کې جلالت ما ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې هغه د معارف لپاره خاص توجه کړی وو، هغه پکتیا ته سفر درلودلو، هغه نه موږ د ودانۍ غوښتنه وکړه. په ځانګړي توګه د پکتیا پوهنې ریاست رهبري په هر ولسوالۍ کې د نجونو یو ودانۍ جوړه کړې چې زه دروند قومي مشر د خلیلانو لیسه یادولی شم، په میرزاکي کې چې تعمیر جوړ شو او کار پای ته رسیږي. په هر ولسوالۍ کې لومړی موږ ودانۍ ورته جوړې کړې دي. دې ته ورته د حضرت علي مکتب چې د 40 میلیونه افغانۍ پر ارزښت به د نجونو لپاره عملاً کار روان ده. د سیمین اکبري چې ډېره مهمه لیسه ده په څمکنۍ ولسوالۍ کې، هلته بزرګونو نجونې هلته تر 10,000 پورې نجونې د ښوونځیو په لور ځي. هغه هلته د 80 میلیونه پر ارزښت باندې نجونو لپاره یوه ښکلې کمپلیکس ودانۍ جوړیږي چې دا ټول اړین ملحقات به ولري. او پاتې دي نوي چې موږ اوس هم داسې ولسوالۍ لرو چې هغه هلته موږ نجونې فارغینې نه لرو، یوازې د نجونو ابتدایي مکاتب لرو. ستونزې شته. پکتیا تاسو ته بهتره معلومه ده، مخکې مشر دې ټکي ته اشاره وکړه، دلته کلتور حاکم ده، دلته ځینې کلتوري مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې امنیتي مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون مسله شته ده، په ځینې ځایونو کې د ښځینه ښوونکو نشتون مسله شته ده چې هلته ښځینه ښوونکي نشته دي، والدین په اسانه سره خپلې لورګانې نه پرېږدي چې هغه نارینه هلته کښېني. نو دا ستونزې اوس هم موږ ته پاتې دي، خو په پکتیا کې ورځ تر بلې د هلکانو تر څنګ د نجونو تعلیم په خورا چټکۍ سره روان ده. او موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې لکه څرنګه چې کلتور حاکم ده، د کلتور ته په حاکموالي سره لومړی موږ مدیران د مکاتبو ښځینه وګمرو لکه څنګه مو چې ګمارلي دي، او بیا ښځینه ښوونکي ورته پیدا کړو، تر څو پورې موږ وکولی شو چې په پکتیا ولایت کې دغه د نجونو د زده کړو بهیر څنګه چې روان ده نور هم پورته ولاړ شي، او په پکتیا کې یوه داسې ورځ هم راشي چې په هیڅ یوه ولسوالۍ کې موږ داسې ولسوالۍ ونه لرو چې هلته نجونې له دولسم ټولګي
څخه فارغې نه وي. عنعنوي برخه یا کلتوري برخه ولږ واضح کړو. دلته خلک له ښوونځي بد وړي، مثلا هغه کوم ټکی دی چې د همدغه کلتور په اساس دوی ورته اجازه نه ورکوي؟
ښه، دا خو له ډېر پوها کلتوري مسایل تاسو ته بهتره معلومه ده. پکتیا کې چې هغه دلته موجود وو، که ډېر هغه تاریخي هغه به ملک صاحب یا قومي مشر درته ووایي چې دلته په پخوا وختونو کې څنګه د خلکو علاقه وه د نرانو، البته ښځینه د معارف سره اوس په څه شکل سره شته ده. مسایل ډېر شته دي. په چېرته په یو ښوونځي کې موږ نارینه ښوونکي ولرو او ښځینه ښوونکي ونه لرو، خلک په ډېر اسانۍ سره هغلته اجازه نه
شي،
ودانۍ نه وي هم اون چاپېریال نشته، بیا هم اجازه نشته. نو دا هغه ننګونې دي د نجونو د تعلیم پر وړاندې چې موږ یې تر اوسه له ځانه سره لرو.
رئیس صاحب، د زرمت ولسوالۍ یادونه تاسو وکړه، هلته اجازه څوک نه ورکوي؟ قومي مشران، کلتور، که وسلوال طالبان؟
په زرمت کې وسلوال طالبانو د دې مخنیوي کړی و 15 کاله مخکې، او د دوی دلیل دا و چې هلته ښځینه ښوونکي نشته دي. حتی په کولالګو کې موږ ته د ولسم سیمې پورې نجونې رسېدلې، بدبختانه بیا هم د وسلوالو مخالفینو لخوا هغه ښوونځي وتړل شول. خو په دې اواخرو کې هڅې وشولې او موږ یوې نوې طرحې باندې د زرمت لپاره کار وکړو. هغه دا چې هغه جنکیانې چې په کولالګو کې یولسم سیم ته یا لسم سیم ته رسېدلې وي، د هغوی د زده کړو بهیر موږ خلاص کړو، هغه له دولسم څخه فارغې کړو، بېرته یې معلمانې کړو په هغو مکاتبو کې، تر څو پورې هم کلتوري ستونزه له منځه حل شوي او هم د هغوی لپاره د کار د معلمي زمینه برابره شوې وي، او هم والدین بیا داسې فکر ونکړي چې دلته مونږ نارینه معلم لرو دغه په ځای ښځینه ښوونکي ورته ګمارل شي.
رئیس صاحب، دغه د زادران مشتو درې ولسوالۍ خبره په هر ځای کې یادیږي چې مثلا دلته د نورو خدماتو تر څنګ آن هلکان لا په ستونزو کې دي چې دوی زده کړې ورته ډېرې په کمو فرصتونو ورته برابر شوي دي، نجونې خو بیخي ډېرې کمې دي. بالاخره دغسې سیمو ته ستاسې معرف څه ډول ستراتیژي لري؟
ډېره مننه. له تېرو درېو کلو راهیسې په د اتلسو کلونو کې په زادرانو کې بدبختانه مونږ د دولسم ټولګي څخه نارینه فارغ نه درلودلو، نجونې خو په ځای. خو په دې اخرو درېو څلورو کلونو کې مونږ له شواک ولسوالۍ نه دیارلس نفر فارغین دولسم ټولګي هلکان ولرل، او تیر کال پاته نه دي کې مونږ له وز زادرانه شپږویشت نفر دولسم ټولګي څخه فارغین ولرل، او همدارنګه سا کال په نن نوي کال کې به مونږ له ګردې تړې څخه هم د دولسم فارغین هلکان ولرو. زمونږ لپاره په زادرانو کې لومړی مهمه خبر دا چې مونږ هلکان فارغین ولرو. ولې؟ په دې اخري وختونو کې څلورو پنځو کلونو کې زادران ته مونږ خاص توجه کړي. تاسو وخت په وخت له ټولنیزو رسنیو نه د زادران میشتو ولسوالیو د ودانیو عکسونه او همدارنګه په وزې ولسوالۍ کې د نجونو ابتدایي مکاتبو تصویرونه، ویډیوګانې او همدارنګه د دوی زده کړو بهیر لیدلی شئ.
مننه رئیس صاحب، هم درته راګرځ. اغلی نو شباب، آیا ستاسو په ګاونډ کې داسې نجونې هم شته چې زده کړې په نیمه کې پرېښي وي؟
بلې، دغه نه تنها په پکتیا کې بلکې په ټول افغانستان کې دا ستونزه موجوده ده. زه چې په کوم ځای کې اوسېږم تقریبا اتلس کلونه سکوره دي، فقط زه ورځم مکتب ته، که نه د مرکز هم دی نه ولسوالي ده او مکاتب هم ورته نږدې دي. نو زیاتره نجونې دي چې همې په نیمه کې مکتبونه پرېښودلې دي، او هم دغسې دي چې جنکیان یې پرېښودل کېږي نه، ځینې بیخي پرېښودل شوي نه دي او د ځینې چې دي په نیمه کې پرېښودل مکتبونه.
کله چې دوی په نیمه کې زده کړې پرېږدي، خوښه د دوی وي که د کورنۍ؟
نه، نو کله چې انسان نجونې همیشه غواړي چې تعلیم وکړي او خپل هدف ته، لکه نارینه چې غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، همداسې نجونې مې یوه هیله لري، یو ارمان لري، یو ارزو لري چې خپل وطن ته خدمت وکړي او یو څه جوړ شي په آینده کې. دا د کورنۍ تصمیم مې چې په نیمه کې د مکتب څخه وباسي او یا هیڅ مکتب ته نه پرېږدي.
فکر کوئ دغه کورنۍ چې کوم ټکی یا کوم دلیل دوی ته استعمالوي، هغه کلتوري ستونزې دي یا مثلا کومه بله خبره ده؟
هم کلتوري ستونزې دي، په دې کې چې دوی نه غواړي چې کله چې لور له دولس کلنۍ څخه پورته شي مکتب ته لاړه شي، ځکه دا دوی د ځان دپاره یو شرم یو ارت ګڼي چې څنګه د ما لور چې دولس کلنۍ ته رسېدلې ده زما له کوره ووځي او هغه د مکتب په لورې لاړه شي. او بله ستونزه دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې دا نجلۍ چې مکتب ته ځي کېدای شي په لاره کې د هلکانو ځورونو سره مخامخ شي. نو ستونزه همدغه ده چې څوک زړه نه ښه کوي چې لاړه شي، د فامیل زړه نه ښه کوي چې خپله لور ته اجازه ورکړي چې د مکتب ته لاړه شي. اصلي ستونزه هم کلتوري دي، هم امنیتي ستونزې دي، مختلفې ستونزې دي. یوه ستونزې ته نه شو ویلی چې فقط دغه ستونزه ده، ډېرې ستونزې دلته شته دي چې جنکیان نه شي کولی په اسانۍ سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
په لرو پرتو ولسوالۍ کې تر اوسه داسې نجلۍ لیدلې ده چې د زده کړو سره بې کچې لیوالتیا لري، خو نه ورته پرېښودل کېږي؟
زه خپله په احمد ابا ولسوالۍ کې کار کوم. نو د تېره هفته کې ما یوه نجلۍ ولیدله چې تر اتمه پورې درس هم ویلی و، ان تر دې پامیل یې له مکتبه لرې کړې وه، دومره فشار باندې راغلی وه چې دا ډپریشن شوی وه، یعنی رواني تکلیف ورته پیدا شوی وه. همیشه ژړل او ډېر بد حال کې وه. زه غواړم چې خپل زده کړې سرته ورسم، خو پامیل مې ماته اجازه نه راکوي.
خپله ستا په فکر، کله چې تاسو لوړې زده کړې کړې دي، تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ وی او په خپله یوه نجلۍ آیا کورنۍ قانع کولی شي په داسې مسایلو کې چې په نیمه کې زده کړې پاتې نه شي لکه دا یوه نجلۍ؟
داسې ده چې زه خپله د مکتب په دوره کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی یم، د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوی یم. ما مخکې هم یادونه وکړه چې زه په داسې یو محیط کې اوسېږم چې ما هلته ټول پلارونه ټول باسواده دي، هیڅ بېسواده نشته، خو اما باسواده دا مفکوره نه لري چې خپله لور مکتب ته پرېږدي. زه به چې کله مکتب ته تللم، نو د امسایګانو لخوا به د ما ورونو ته ډېر تهدید کېده چې خور دې مکتب ته ځي او خور دې په ټیکري کې لاړه یا په چادري کې لاړه، چې دا هم د یو انسان هغه تاثیر لاندې راولي. نو د ما ورونو به هم د ما سره ستونزې مشکلات جوړول چې ته ولې مکتب ته ځې، پلانۍ نه ځې، پلانۍ نه ځې، ته ولې ځې. خو دا و چې د ما پلار ډېر روشنفکره سړی وو خپل اولادونو ته قناعت ورکاو ز زده کړو ته بلاره پیدا کړو ان تر زه په ونوي کې له مکتبه فارغ شوم د ششګر لیسې څخه مونږ چې امادګي شروع کوله د کانکور زه له ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم ځکه مونږ بل وخت نه لرلو د امادګي لپاره مونږ به وختي تللو نو کله چې وختي تللو مختلفو ستونزو سره مخامخ شو چا به څه ویلې چا به څه ویلې ان د معرف د طرف نه آیاتان راغلل بیا د رییس صاحب نه ډېره مننه کوو هغه مونږ ته مشکل حل کړه امادګي پر مخ لاړه نو دغه دی او بله بلې پوښتنې په ځواب کې به مو زه دومره ووایم چې که چېرته فامیل لږ روشنفکره واوسیږي خو کولی شي چې یوه نجلۍ قناعت ورکړي او که روشنفکره ونه اوسي نن سبا د مونږ تاسې په کور کې یو متل دی وایي ښځه یو د کور ده بل د ګور ده نو دومره مشکله هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغې ته کښېني چې یا پلار ورته کښېني یا ورور ورته کښېني چې دغه وکولی شي قناعت وکړي هغې ته څوک غوږ نه نیسي نو څنګه به وشي کولی چې یو پلار ته یا ورور ته یا مور ته قناعت ورکړي.
حاجي صاحب جنت خان، د ناامنۍ تر څنګ دغه د کلتوري ستونزو خبره هم ډېره کېږي، خو دغه ټولې ستونزې یوه طرف ته پخپله ستا په څېر او یا ستاسو په څېر قومي مشران چې د یوه کلي د یوې سیمې د یوې ولسوالۍ رهبران بلل کېږي، هغوی دغه د نجونو شمېر څومره پورته کولی شي که چېرې په رښتینې هڅې وکوي او هغه ستونزې څومره کمولی شي؟
قدرمنه، مشران پخپله په ټولنه کې واقعا یو رول لري. زه د میردکی د ولسوالۍ د میردکی ولسونه چې څومره ولسونه زموږ موجود دي مو بار بار د دې سه غونډې نیولې دي او د هغو ته مې قناعت ورکړی دی. زموږ په ولسوالۍ کې د تعلیم د تربیې په مقابل کې کوم خنډ نشته، لکه څنګه چې رئیس صاحب اشاره وکړه زموږ په ولسوالۍ کې تاریخي نه د دولسم هم لرو. زموږ لکه څنګه چې رئیس صاحب مهرباني وکړه موږ هلته د نجونو دپاره د لیسې تعمیر هم معرف ریاست سرته رسولی دی. زموږ په کلیو کې چې رسیدګي کړای شي زموږ په کلیو کې د تعلیم د مخنیوی هیڅ مشکل نشته.
دا هغه راس په څه کې دی؟
راس په دې کې دی، کله چې یوه ټولنه کې په د مشرانو کې احساس د وطن پیدا شي، احساس معرفي پیدا شي، نو دا راز مطلقا دا داسې معنا لري که یو ګرو چې په یو اتاق کې روشن کې د کړکۍ نه یې یا د شیشو نه یې د باندې رڼایي هم شي. زموږ ولسونه د معرفي په ګټه پوه شوي دي. زموږ ولسونه دا یایي چې نن چې ټاپ درجه مملکتونه دي د ټاپ درجه مملکتونو دوی سترګې دي، دغه سر دی، دغه قوارادو، دغه وجود دی چې نن ټاپ درجه ورته ویلی کېږي. علت یې همدا شی ده چې هغو زده کړې کړي دي.
نورقومونه باید څه وکړي بیا بالاخره دغسې قومي مشران چې په نورو قومونو کې هم شته هغو ته تاسو څه وړاندیزونه لرئ؟ لنډ
زما لنډ پیغام د پکتیا ټولو ولسونو ته بالخصوص قومي مشرانو ته دا دی چې ټول قومي مشران په هره ولسوالۍ کې یو ځای شئ، جرګه وکړئ، د جرګې په وجود کې پریکړه وکړئ او دا پریکړه د پښتو د جرګې د عناناتو په مطابق چې هغه هم جریمه ولري یا په اصطلاح نغه هم ولري باید داسې پریکړه وشي چې په هر کور کې چې خوند یې او بچیان موجود وي هغه باید معرف ته ورشي، هلته ثبت شي تر څو د معرف بهیر زموږ قوي شي.
رئیس صاحب، ډېره لنډه پوښتنه به له تاسو هم ولرو، دغسې قومي پریکړې او دغسې قومي جرګې د پکتیا په معرف کې ښه رول لوبولی دی په خاص کر د دوو ولسوالیو کې؟
ډېره مننه. او موږ جوت او مثبت تغیرات په دې برخه کې لیدلی دي. مخکې به چې موږ هدف وټاکلو چې په پکتیا کې به موږ 60,000 ماشومان ښوونځیو ته شاملوو چې د ښوونځي سینې پراکړې، په دې کې به موږ هدف 100,000 نجونې وي، 100,000 بالکان، هغه دې په مساوي توګه چې د متوازن انکشاف نه یادونه کوو، موږ به 20,000-30,000 ته رسېدو. ولې کله چې د موږ د پکتیا شاملور قومونو خاصتا د موږ د پکتیا د منګلو شاملور قوم چې هغه د نرخو او د جرګې خلک دي، دوی دغه تړونونه وکړل، موږ په جدي شمولانو کې پام وړ تغیر راغی، یعنی زیاتوالی پکې راغی. یعنی حتی تر دې پورې که چېرته د کورونا وایرس نه وای ساکل، زموږ هدف څلوېښت زره هغه ماشومانو چې ښوونځي سینې پره کړی ښوونځي ته شامل کړو. تاسو وایي په کنفرانس کې شل زره به نجونې وي. دې هدف ته موږ رسېدلو د داسې قومي مشرانو او د داسې د قومي تړونونو په اساس باندې چې هغه په پکتیا کې قومي تړونونه خصا د منګلو په قوم کې هغه ډېر ارزښتمن دي، او د داسې تړونونو په اساس باندې موږ کړلی چې د شاګردانو د نجونو تعداد په ښوونځیو کې زیات شي.
اغلی نو شبا تا چې زکړې کړې ژوند بدل شوی؟
دا باندې چې زکړې خپل یو رڼا ده، یو ډیوه ده. انسان په هر اړخ نه پوهېږي، ډېر پیشرفت پکې کولی شي. د ما ژوند ډېر تغیر شوی دی. که زه وایم تر هر حد، یعنی زه خپل مشکل کولی شم چې په خپله حل کړم، د خپل ژوند لاره، د خپل ژوند لاره زه ټاکلی شم، خپل هدف ته، یعنی په خپل هدف باندې پوه شوم. د ژوند بیخي ما ته رڼا ده، ډېر تغیر ما پکړی په خپل ژوند کې.
هغه میندې او هغه پلارونه چې لا هم لورګانې زده کړو ته نه هڅوي او یا یې نه پرېږدي، تاسو دی وی باسواده نجلۍ په صفات دوی ته کوم هغه خټه کې ښودلی شئ چې بالاخره دوی قانع شي او نجونې پرېږدي؟
هغه میندو پلارونو ته مې هیله مې دا ده، ارزښت یې دا ده چې خپله لور خپلو زده کړو ته پرېږدي، تر څو هغه خپله آینده، خپل سرنوشت په خپله وټاکي او خپل وطن ته خدمت وکوي. یو مثال به ورکړم، موږ زه د خپله د احمدخیلو ولسوالۍ یم. په احمدخیلو ولسوالۍ کې نجونې د غره ته ځي، پټیو ته ځي، ان چادري کې نه ځي، ټیکری ته ځي. په هغه نه باندې موږ نه شرمېږو، هغه ځان ته اړ نه ګڼو، شرم نه ګڼو. په همدې سړک باندې هماغه ښځه هم تېرېږي، او دغه جلۍ چې مکتب ته ځي په همدې سړک باندې تېرېږي. نو هیله مې ته دا ده، ارزو مې ته دا ده چې داسې یو کار ته وهڅوه. هغه کارونه کېږي، موقتي کارونه دي، داسې یو کار ته د خپل اولادونه وهڅوي چې تر څو دوی راتلونکي روښانه شي، تر څو دوی وکولی شي چې په خپل راتلونکي ژوند کې افغانستان یو ډېر کړېدلی دردېدلی هېواد دی. ډېر ستونزې، امنیتي ستونزې، اقتصادي ستونزې، مختلفې ستونزې پکې شته دي. موږ ډېرې کونډې لرو په دې هېواد کې، ډېرې یتیمانو لرو. که چېرته دغو کونډو تعلیم کړی وای، آیا د بل لاس پاتې کېدلی چې بل چا ته پاتې شوی، آیا په سړک نه درېدلی، خو خپل تعلیم به یې کړی وای، حد اقل که د استادیم کړی وای، خپل اولادونه یې ساتلی شوی. نو د پلارونو او میندو څخه مې هیله دا ده چې دوی د یو دوه ورځو دپاره ونه ګوري، د خپل اولاد راتلونکي ته فکر وکړي، د هغه نور مشکلات په نظر کې ونیسي چې زما اولاد باید په راتلونکي کې خپل مشکلات په خپله حل کړلی شي.
په ډېر لنډ پوهنې ریاست ته کوم وړاندیزونه ولرئ؟
د پوهنې ریاست ته مې وړاندیز دا دی چې په مرکز کې هم د ما پوهاوی کموالی په ځینو ځینو برخو کې شته، لکه ما د خپله سیمه درته وښودله چې او بل د لرو پرتو سیمو کې چې دی، لکه څنګه چې قومي مشر هم یادونه وکړه، ملکان باید کینی، دوی باید تړونونه وکړي او ناګا کې خودلی شي. دا مې د دوی څخه غوښتنه ده، که چېرته دغه کارونه وشي، انشاءالله په لرو پرتو سیمو کې او هم په مرکز کې موږ به وکولی شو چې په زیاته پیمانه نجونې ولرو چې زده کړې وکړي.
حاجی صاحب جنت خان، قومي مشر په صفت مو پوهنې ریاست ته لنډ وړاندیزونه څه دي؟
د پوهنې ریاست ته وړاندیز دا کوي چې کوشش د هتلوڅه پورې وکړي چې د خوندو د زده کړو دپوره استادان هم خوندي پیدا کړي. د پکتیا د قومونو سازه متواترې جرګې مې کړې دي، ورسنوس یې هم وړاندیز مې ورته کړی دی، هیله مې داد. اوس د ستاسو د راډیوي طریقه غږ پرې کوم چې باید د پکتیا ټول قومونه، ټول ولسونه په یوازې یوازې د معارف په خاطر جرګې وکړي، پرېکړې وکړي، تر څو راتلونکی نسل زموږ ټول باسواده شي.
ډېره مننه رئیس صاحب، د دوی وړاندیزونو ته به ستاسو ځواب څه وي؟
ډېره مننه. د خورخه ټکي ته اشاره وکړه، د ما پوهاوي پروګرامونه او د دې لپاره به انشاءالله موږ له ډونرانو سره مختلف مقرر تماسونه نیسو چې تر څو د دې لپاره بجټ پیدا کړو. هو، که بجټ نه شو پیدا کولی، موږ ښه فرصتونه لرو. موږ خو دینه مخکې چې تعلیمي کال شروع کېږي، د پکتیا ټولو علمای کرامو په جوماتونو کې پراخ پیمانه تبلیغ کړی و. 55 دقیقې د سنت او د خطبې ترمنځ دوی ته ځانګړې شوې وې. د معرف سره دوی خلک بده پوه کړي وو چې تاسو د خپلو بچیانو تر څنګ خپلې لونې هم ښوونځیو ته ولیږئ. ملک صاحب وړاندیز وکړو چې خزینه ښوونکي دا زموږ لومړیتوب ده چې تر زرو پورې موږ خزینه ښوونکي اوس رسیږي، او په پکتیا کې هر لوستې جلنې چې ده هغه چې راځي د پکتیا پوهنې ریاست ته چې مراجعه کوي چې زه د ښوونکي په صفت مقررېږم پکتیا، او موږ یې په اړوند مربوطه مکاتبو کې هغه د ښوونکو په صفت باندې مقرروو، تر څو پورې چې دغه ماحول موږ ټول خزینه جوړ کړو، امیرینې خزینه ورته وټاکو، ښوونکي خزینه ورته وټاکو. زه فکر کوم په پکتیا کې دغه ستونزه ډېره نږدې ده چې حل کېږي به، او په ښوونځیو کې به زموږ د نجونو ګیراپ لکه څومره چې دی دا به یو جنت کېږي.
رئیس صاحب کوچه زازای اغلی اجی صاحب جنت خان منګل او اغلی نشباله تاسو ټول ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي او تاسو د ازادي رادیو نورو پروګرامونو اوریدو ته راغلم داله پامل
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته
کړې ځات کاونه چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث